د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې امان امیرزی مخته وړي. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واورئ چې د پاکستان دفاع وزیر ویلي دي چې تر هغو په سیمه کې امنیت نشي راتلی چې افغانستان باثباته نشي، خو په ورته وخت کې یې پر افغان حکومت انتقاد کړی دی. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پیښور کې د پرونی حملې په غبرګون ویلي چې هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د پکتیکا ولایت د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راشي. او پیښور ته څیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوالو طالبانو د پرونی برید د تلفاتو شمیر 340 تنو ته رسېدلی دی. خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیڅکله به اجازه ورنکړي چې له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی دا څرګندونې د پاکستاني چارواکو د هغې ادعا په ځواب کې وکړي چې ګواکې په پیښور کې پر پوځیانو پرونۍ حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وي. هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان له خاورې نه د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخلي. پاکستانی پوځ ویلي چې په پیښور کې د هوایي ځواکونو په یوې اډې باندې په هغه حمله کې چې د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وه، شپږویشت پوځیان، څلور ملکیان او دیارلس برید کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راشي. د جمهوري ریاست له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی دا خبرې پرون د پکتیکا له چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې پر مهال په یو ویډیویي کانفرنس کې وکړې. اعلامیه وایي ولسمشر اول د پکتیکا د امنیتي مسؤلینو راپور واورید، وروسته یې د دې ولایت د وضعیت د ښه والي لپاره په ولایتي اداره کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دا به څه ډول اصلاحات یو کله به پیلېږي. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو له حضوره پاکې شوې. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور چې د دغو پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږۍ دغه عملیات تنظیم کړي دي. د بلخ چارواکي وایي دا مهال د هوایي ځواک په ملاتړ دغه پوځي عملیات یوازې د چمتال ولسوالۍ په البرز سیمه کې روان دي. د دوی په خبره چاربولک، شولګره، زاریا او کشنده هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو له موجودیت تصفیه شوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان کریم درانی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د پوځ هوایي ځواک له فضا دښمن په نښه کړي چې د دوی څو غړي وژلي او څو موټرونه ورویجاړ کړي دي. تر دې مخکې هم د بلخ ولایت په څو ولسوالیو کې پوځي عملیات شوي وو. په هرات کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د سلورو کارکونکو د وژنې په تور سلور وسلوال طالبان نیول شوې دي. دغه سلور کارکونکي د دې ولایت په گزارې ولسوالۍ کې تر تښتونې وروسته وژل شوې دي. د هرات د والي ویان احسان الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کارکونکو د وژنې په تور سلور وسلوال طالبان نیول شوي او د نورو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. چارواکي وایي دغه کسان تېرونه یې تښتول شوي وو او اختطاف کوونکو د هر سړي پر سر د هغه له کورنۍ د 1.5 لک افغانیو غوښتنه کړې وه. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2.2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.9 افغانۍ 10 پوله، ی د سعودي یو ریال 14 افغانۍ 15 تیا پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ 15 پوله. بیا هم خراغلی. پیښور ته څیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوالو طالبانو د پرونی برید د تلفاتو شمیر 340 تنو ته ورسید، چې په دې کې شپږویشت کسان د پاکستان د هوایي ځواکونو دي، دیارلس برید کوونکي او څلور هم ملکیان دي. په بډه بیر کې پرونی برید د پاکستان په تاریخ کې پر پوځي تاسیساتو د وسلوالو طالبانو تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی دی. د دې حملې مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی دی. نه ده معلومه چې په دغې حمله کې څو تنو وسلوالو لاس درلود او څو تنه یې په تیښته بریالي شوي دي. پیښور ته نږدې تر دې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې سخت دریځي وسلوال پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي لا نه پوهیږي چې دا د امریکا بی پیلوټ الوتکه وه که برید د پاکستان د خپلې بی پیلوټ الوتکې لخوا شوی دی. د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ. دوی په خپلو کې دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د روسیې لخوا په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو زیاتوالی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې کړکیچ پیدا کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وی دوالو دفاع وزیرانو آشتن کارتر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 50 دقیقو خبرو کې د دوالو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دوالو هیوادونو پوزونه له کړکیچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې نه لیرې وساتل شي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاورې پورې د یوکراین د کریمیا د الحاق او د یوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له ماسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنی شوې. د سوریې د لازقیه په هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو، د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هممهاله هوایي جنګي ماموریتونو امکانات زیات کړي دي. امریکای چرواکی وای روسیه سوریه ته جنگی جټ الوتکی لیګلی دی. دوی دا په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور د زیاتیدو د پلان یو برخه ګڼي. د مسلې په واشنگتن کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د موسکو د مستقیم لاسوهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. چرواکو پرون رویټرز اژانس او وال سټریټ جورنال ورسپانې ته وویل چې روسیه لږ تر لږه څلور تاکتیکي جنگي جټ الوتکی د سوریې د لادقیه هوایي اډې ته چې د مدیترانې سواحلو ته نږدې پرته ده لیګلی دي. دا د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مهم مرکز ګڼل کیږي. په نورو راپورونو کې ویل شوي چې روسیه په تیرو ساعتونو کې لږ تر لږه څلور بریدګري او ځینې ترانسپورتي سرخي الوتکې دغې هوایي اډې ته رسولي دي. دغه راز په وروستیو ورځو کې د روسیې د سمندري ځواکونو ځینې جنګي کښتۍ هم له بالکان سمندر نه لیدل شوي چې د مدیترانې سمندر خواته روانې وي. او د ناټو سرمنشي یانس ستونتلبرګ په روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکراین ته ولاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکراین پر کړکیچ خبرې وکړي. ناټو وایي چې ستونتلبرګ به د سپتمبر په 21 او 22 لویف او بیا کیف ته لاړ شي او د یوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو، صدراعظم ارسینی یاتسینوک او د پارلمان له رئیس سره وویني. د ناټو سرمنشي به همداراز د یوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي او یوکراین د لویدیز نږدې ملاتړی دی، خو د ناټو د 28 غړو هیوادونو په ډله کې نه دی شامل. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واوري چې د پاکستان پوځ تور پورې کړ چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر یوې اډې تېره ورځ برید په افغانستان کې پلان شوی و. دا موضوع مې د پاکستان لپاره د افغانستان له پخواني ډیپلومات احمد سیدی سره شریکه کړه. د افغانستان او پاکستان سیاسي اړیکو د دواړو لوریو پر تجارتي اړیکو څه اغېز کړی؟ د سوداګرۍ او صنایعو د خولي مرستیال خان جان علي کوزی وایي
د پاکستان سره دغه سیاسي پیښو واقعا منفي تاثیر کړی دی او دواړو طرف ته سکتور خصوصي متاثره کړی دی.
په دې خبرونه کې به همداراز واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په لنډ راتلونکي کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي.
زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د سولې دغه مذاکرات پیل شي.
بلور ته په کندهار کې د سولې عالي شورا هیله لري چې هغه طالبان چې له ملا اختر محمد منصور سره نه یو ځای کیږي هغه بل افغان دولت سره یو ځای شي.
ان شاء الله امید لرو چې هغه ډلې چې دا سره نه یو ځای کیږي ممکن په دې کې ډیری راشي د سولې پروسې سره یو ځای.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د زیږون پر مهال د عملیاتو په اړه د متخصص ډاکټرې څرګندونې اوریدلی شي. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې هیواد او سیمه تر هغو نشي خوندي کېدی چې په افغانستان کې امنیت نه وي ټینګ شوی. خواجه آصف د پاکستان جیو تلویزیون ته وویل چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغانستان دښمنان په نقشه کړل خو افغانستان په دې برخه کې خپل نیت نه دی څرګند کړی. خواجه آصف وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې پېښور ته څیرمه په بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر اډې د طالبانو په برید کې د هوایي ځواک 26 تنه ووژل شول. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آسم باجوا تیر ماښام رسنیو ته وویل چې د دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او برید کوونکي له افغانستانه راغلي وو. د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د پوځ د ویان د څرګندونو جزئیات له پېښوره د زبي شفق پور راپور کړي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې اډې د ډله ییز وسلوال برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او همداراز ادعا کوي چې دغه برید لپاره بریدګر له افغانستانه راغلي و. دا په داسې حال کې دا چې پاکستاني طالبانو د جمعې په ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډه بیره سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کمپ برید وکړ چې په نتیجه کې د وسلوالو په ګډون 30 کسان ووژل شول. د پوځي چارواکو په وینا دغه برید په وژل شو کې د پاکستان د هوایي ځواک 26 غړي، 3 روسي وګړي او 13 بریدګر شامل دي. د چارواکو په خبره وسلوالو برید کوونکو عسکري یونیفارم اغوستی او په دوو ډلو کې د پوځیانو د اوسېدو ځای ته ننوتي و چې هلته یوې ډلې پر جمعه برید کړی او 14 تنه یې پکې وژلي و. له بلې خوا د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسم باجوا د جمعې په ورځ ناوخته په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې پر پوځي اډې دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او زیاته یې کړه چې د برید پر مهال برید کړل افغانستان کنټرولېدل.
یہ جو لوگ آئے یہ افغانستان سے آئے، یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا.
دغه خلک له افغانستان راغلي ول، د دې برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او له همدې هیواد عملی او کنټرول یې ده. دا چې د دې تر شا نور څه محرکات او ریښې دي، په دې اړه استخباراتي ادارو کار روان کړی. نو زه اوس مهال په دې اړه څه نه وایم، خو د نورو تفصیلاتو ترلاسه کولو وروسته به تاسو سره ضرور شریک کړم. باجوه همداراز زیاته کړه، دا برید د پاکستاني طالبانو هغې ډلې کړی چې قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلي. خو د دې تر څنګ یې دا هم وویل، موږ هیله لرو چې په افغانستان د پریت پلان دل بده دی مانا اون لری چې ګنې په دې کې باندې د هیواد دولت یا کومې تاریخ کې لوي. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې دغه حمله د پلان دوی دای سرسری نه، بلکې د کره معلوماتو او د ترهګرو د ټلیفون نو سبتولو پر بنسټ کړی ده. دا وسلوال لخوا په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دغه برید په 13 دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خونځي تر برید وروسته تر ټولو ستر برید انګیرل کیږي. په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دا برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو د 2016 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د زربیاضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي، چې په ترڅ کې د پراخو بریاوو ادا کوي. د پاکستانی پوځ ویان د طالبانو دا برید د دغه عملیاتو غبرګونو بالغ ټینګار یې وکړ چې د ترهګرو او د هغوی د مرستندویانو تر ځپلو پورې به دا عملیات دوام ولري. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او نورو سیاسي او پوځي مشرانو په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم د طالبانو برید غندلی او په خبره یې چې دا ډول بریدونه یې حوصلې ټیټولی نه شي، بلکې د وروستي تروریست او تروریزم تر ختمېدا به پوځي عملیات دوام ولري.
د پاکستان د پوځ ویاند وایي چې په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو پر پوځي مرکز د تیرې ورځې برید په افغانستان کې پلان شوی و، او د دغه هیواد دفاع وزیر وایي چې افغانستان باید پاکستاني طالبان په خپله خاوره کې وځپي. پاکستان څنګه په افغانستان دغه ډول انتقادونه کوي؟ حال دا چې د افغانستان حکومت د پاکستاني پوځي چارواکو تر څرګندونو وروسته وویل چې هیڅکله چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په بل هیواد کې څوک حمله وکړي. دغه چې پاکستان څنګه دغه ډول انتقادونه کوي، دا پوښتنه مې د خپرونې تر پیلېدو لږ مخکې د پاکستان لپاره له پخواني افغان ډیپلومات احمد سعیدي څخه وکړه، چې د پاکستان په اړه یو کتاب هم تالیف کړی دی.
پاکستان طالبان پاکستانی دا مسئولیت منلی دی، دا مسئولیت منلی، اما پاکستانیان غواړي چې اواز یې اوچت کړي چې د دې لپاره چې دغه کار ګویا افغانستان کړی. هدف دا ده چې کوم شورای امنیت ملل متحد په نوې هفته کې شروع کېږي، او که نوې هفته کې شروع کېږي او افغانستان غواړي چې د پاکستان د لاسه شکایت وکړي، یعنی پاکستانیان غواړي چې عبدل سلمت جوړ کړي په شورای امنیت کې، یا موږ مظلوم یو افغانستان په موږ باندې حمله کړی یا پلان کړی، دا یو کوتاله د افغانستان په ضد کې.
سیدی صاحب، د پاکستان دننه رسنۍ خبر ورکوي چې د بډبیر برید ډیر منظم پلان شوی و. فکر کوي چې د طالبانو په څیر کسان داسې حمله پلانولی شي که له دوی سره له بهره مرسته ونه شي؟
معلوم ده چې پاکستانی طالبان چا کړي، هغوی د بحرینی سره، د القاعدې سره، د داعش سره، د نورو ډلو سفرې ارتباطات لري. یعنې داسې حمله یوازې دین نه ده، فخام په راولپنډي کې میدان هوایي کې حمله شوه، فخام په پېښور کې هم حمله دا وشوه، دا اوله حمله نه ده.
د پاکستان دفاع وزیر د بډبیر تر حملې وروسته جیو تلویزیون ته وویل سي پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان دشمنان په نقشه کړی دي، خو افغانستان په دې برخه کې ورته اقدام نه دی کړی. آیا ستاسو په نظر دغه څرګندونې هم د ملګرو ملتو د عمومي غونډې لپاره دي؟
پاکستانیان دا خبره هر وخت زه به مسؤولانه وایم چې دغه حمله طالبان پاکستاني کړی، دغه حمله طالبان پاکستاني کړی، اما هدف سیاسي دا ده چې شپې له ما سره تماس ونیول، بیا دا جمهوري د مانه شورای امنیت له ما سره تماس ونیول، په اردو دا ده کوم طالبان پاکستاني دا مسؤلیت منلی په دی دي. هدف څه شو؟ هدف دا ده، هدف دا ده چې شورای امنیت خپل سوال جاسه دایریږي چې د دې لپاره چې افغانستان پکې متهم شي پاکستانیان دا سرهمه دا سلاړو جوړ کړي، حتی افغانستان پکې لاس نه لري، حتی د افغانستان استخباراتي ادارې پولیس جوړ
سیدی صاحب تشکر.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي له وسلوالو طالبانو سره به د افغان حکومت د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل شي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستۍ څرګندونې هیلې بخښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وړم ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل هیله من دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وشي پیل شي. سالم محمد صالح راپور لري.
د سولې عالي شورا یو غړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلی دی بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. ښاغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنجشنبې ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل شوې وه کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبري دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبري ممکن پیل سي. ښاغلي فوزي هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبري په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم څرګندونې چې کړې دي هغه امیدوار کننده دي، ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډېر مهم ده. د ملل متحد له همدردۍ او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه راوړاندې شي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي، نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پیل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هممهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبرې بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پورس په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، پاکستان ژمن دی چې د افغانستان مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې د سهولت کار کردار جاری وساتي.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کیدونکې وي د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وړم ورځ په نیویارک کې د امنیت شورا په غونډه کې وویل هیله من دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پرته له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وشي پیل شي. بل لور ته د کندهار د سولې شورا وایي چې د سولې له بهیر سره د یوځای کېدو لپاره دوی له هغو طالبانو سره تماس نیولی چې د طالبانو د تحریک د مشیر پر سر له اختلافاتو وروسته له دغې ډلې څخه جلا شوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
وروسته تر دې چې طالبان وویل د ملا محمد عمر کورنۍ د اختر محمد منصور سره د طالبانو د مشر په توګه بیعت کړي، خو د دغه ډلې یو مشهور قمندان منصور دادالله ازادي راډیو ته په یوه تازه استولي پیغام کې ویلي چې د یو ملګري اختر محمد منصور د تحریک د مشر په توګه نه مني. منصور دادالله دغه راز له داعش ډلې سره د یوځای کېدو اوازې هم رد کړي او ویلي چې له دغه ډلې سره خواخوږي د یوځای کېدو په معنا نه ده.
منصور دادالله د رئیس سره بیعت کړی دی، دا خبره د حقیقت ده. موږ د اسلامي امارت وو او یو، او دا چې موږ د اختر محمد منصور سره بیعت نه دی کړی هغه موضوع مو علمای کرامو ته سپارلې ده.
په عیني وخت کې د کندهار د سولې شورا وایي چې د هغه وسلوالو سره په سیمه ییزه کچه تماسونه نیول سوي چې د تحریک د مشرۍ پر سر له اختلافاتو وروسته له دغه ډلې جلاسیوي. د کندهار د سولې شورا مشر عطا محمد احمدی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دغه تماسونه امیدوار کوونکي دي او دوی هیله لري چې یو شمېر مهم کسان به د سولې د بهیر سره یو ځای شي.
یو ښه چانس دی د لپاره هم زموږ لپاره هم، موږ په دغه اکله خپل روابط او خپل تیړنې او خپل تماسونه زیات کړي دي. تماسونه مو ډېر اوچته کړي دي په دغه حق ته چې هغه خلک چې راشي سولې ته او دا د دې لپاره یو ښه موقع هم ده او زموږ لپاره هم موږ باید کار وکړو د دا لپاره موږ اقدامات کړي دي په دې کار اخته یو ان شاء الله امید لرو چې دغه ډلې چې د اوسره نه ده کې ممکن په دې کې ډیری راشي د سول د پروسې سره یو ځای
د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو د مخامخ خبرو لومړی پړاو سو میاشت مخکې د پاکستان په منځګړیتوب تر سره سو خو داسې ویل کېږي چې د ملا محمد عمر د مارک تر خپرېدو وروسته د دغه خبرو دوهم پړاو وځنډېدی
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په مقصد د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي دي چارواکي وایي دا عملیات د سرپل جوزجان او بلخ ولایت د امنیتي ارګانونو په همغږي روان دي چې مشي د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور کوي مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف راپور لري
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د دې ولایت په څه باندې 15 نامنو ولسوالیو کې د دولت مخالف وسلوالو د ځپلو په مقصد یو لړ پوځي عملیات پیل کړي دي ښاغلی نور چې په خپل د یاد عملیاتو مشري کوي تر دمه یې د بلخ ولایت 15 نامنو ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکي کړي دي د عطا محمد نور ویان منیر احمد فرهاد وایي چې همدا اوس مهال ښاغلی نور د بلخ ولایت په البرز سیمه کې د مخالفینو پر وړاندې پوځي عملیات پر مخ بیايي هغه زیاته کړه چې تر دمه د یاد عملیاتو په ترڅ کې د چهار بولک شولګرې کشندې او زاري ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکې شوې دي لکه چې د عملیات د بلخ ولایت په نامنو سیمو کې پیل شوي او مشرې یې ښاغلی نور لري د دې عملیاتو په ترڅ کې د شولګرې چهار بولک کشندې زاري ولسوالۍ د طالبانو له وجوده پاکې شوې دي په همدې حال کې د بلخ امنی قماندانې ویان شیرجان دورانی وایي چې یاد عملیات د بلخ په نامنو سیمو کې د جوزجان سرپل او بلخ ولایت د امنیتي ارګانونو په همغږۍ پیل شوي دي چې تر دمه یې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې دورانی وایي چې تېره ورځ د 209 شین قول اردو د هوایي ځواک د حملو په نتیجه کې څه کم لس تنو مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته د 209 شین قول اردو د هوایي ځواک د حملو په ترڅ کې چې د بلخ په اربوز سیمه کې ترسره کړې مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله واوښته په داسې حال کې د بلخ سرپرست والی د دې ولایت په نامنو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي دي چې څو موده وړاندې هم ښاغلي نور په همدې سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي ول هغه وخت وروسته له عملیاتو پر ښاغلي نور تور پورې شو چې نوموړي په یادو سیمو کې د پوځي عملیاتو په پلمه خپلو ملیشو ته وسلې ویشلې
د افغانستان د سوداګرۍ خونوم رسیال وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده خانجان علي کوزي وایي چې په افغانستان کې وروستیو بریدونو او د پاکستان په وړاندې د خلکو د حساسیت زیاتېدل سبب شوي چې افغانان پاکستاني اجناس وانخلي او په نتیجه کې افغان سوداګر له پاکستانه واردات لږ کړي خانجان علي کوزي د خبره له عصمت ساروان سره د مرکې په سر کې وکړه
متاسفانه چې د اخرنی او حادثه سیاسي پیښې او امنیتي ستونزې په مجموع کې زمونږ په اقتصادي روان باندې ډېر بد تاثیر کړی خصوصا د پاکستان سره د مناسباتو د خرابېدلو چې دا سیاسي حالت کړکېچن شو دی او د خلکو انتباع او د خلکو احساسات مدني جامې او د خلکو خصوصا د شاه شهید د پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې راحیا شو چې په بازارونو کې د پاکستانی توکو د اغستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد کړل تاجر هم مجبور شو چې د خلکو د هغه تقاضا له مخې نه خپلې عرضې سره عرضې کمې کړي تجارت یو څه په مجموع کې زمونږ د افغانستان تجارت د افغانستان د خلکو د ژوند سطح ته اوس معلومه ده ورځ په ورځ کمیږي د نورو کلونو په نسبت باندې زمونږ عمومي تجارت هم کم شوی دی فرزن فتوا در اتوارل تیارل ستوارل سکی زمونگ تجارت تقریبا یولس میلیارد در شاوخوا ترسیده پروز کال دا اوو میلیارد تر آور سیده پا عمومی که او شتا کال شاید ترشپا گزیت نشی نو پا مجموع که زمونگ آیا خود تجارت و واردات و دخل کو مصرف کم شویده تقاضا پا مارکیت که کم ده دخل کو دجون ست حراتی تی که کاروبار نشته ده اما در پاکستان صدقه سیاسی پیخو واقعا منفی تاثیر کړی دی او دواړه طرف ته سکتوري خصوصي متاثره کړی دی د مختهم سکتوري خصوصي د مشکلات سره مخامخ دی او هلته هم د سکتوري خصوصي د مشکلات سره مخامخ دی نو زه فکر کوم چې تجارت کم شوی دی اما په مجموع کې داسې نه ده شوی چې مکمله د لاره بندوي او مکمله د تجارتي روابط قطع شوي.
پاکستان ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې هم کموالی راغلی دی؟
هو، بدون د شکه چې پاکستان سره هم زموږ تجارت صادرات کم شوي دي. دوی یو څه ټیکس هم چې کړی دی او څه ممانعتونه هم کوي زمونږ د صادراتو په مقابل کې واقع ته زمونږ هم صادرات کم شوي دي. مونږ هم په مجموع کې دې ته پیشپینو، نو د کراچۍ د لارې نه استفاده زمونږ محدوده شوې ده، 40% استفاده کوو. نور د شمال نه او د چابهار او د بندر عباس د لارې نه مونږ خپل مالونه راوړو. د افغانستان په ښارونو کې کوم مشکل نشته دی د تولیدي لحاظ نه، اوس فیلم مونږ خپل هغه ضرورتونه رفع کوو. کوم امکانات چې وو هغه مونږ دا دوه میاشتې درې میاشتې خپل ځان عیار کړی دی. تقریبا 40% اکمالات مونږ د شمال د حاکمي او د حیرتانو تورغونډۍ او د شیخان بندر د لارې نه کوو. د چین سره زمونږ ټول مناسبات، اما په مجموع کې د پاکستان سره زمونږ تجارت د دواړو ملکونو په ګټه دی. یو مونږ ته نږدې دی او اقتصادي ارزښت یې هم ښه دی او ارزان هم تمامېږي، د خلکو دپاره هم ښه دی. اما دا چې سیاسي کړکېچونه را پیدا کېږي، دولتونه داسې مشکلات را ایجادوي، دا د تعصب خبره ده.
خان جان علي کوزي وویل چې له پاکستان افغانستان ته واردات کم شوي دي. د خوست په ګلان کم کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له دوی سره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت مرستې د پخوا په پرتله لږ سوي دي. دوی د مرستو په ویش کې هم د ځینو بېعدالتیو ادعا کوي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست د ګلان په کیمیا پنغالی کې چې دا مهال پکې د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ میشتې دي، یو شمېر آزادۍ راډیو ته وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمې شوي او د مرستو په ویش کې هم له پېژنګلوۍ او واسطې پرته ټولو ته په یو ډول حقوق او امتیازات نه ورکول
کېږي.
حاجي اسماعیل خان مخکې خو دا هغه وا چې مخکې خو وا هر څه وي، ځکه چې کمبالې ورکول غړي ورکول وشه خوري نه وه، لکن نیس نن سبا چا گزاره نه پوش. داسې کیر نه ده چې څلور پنځه بچې نشپېژي شته.
یو بل تن وزیرستان جنکی ګډوالو ته د مرستو په ویش کې د بې عدالتۍ خبره کوي.
زه ډنډه کلي دردنای اصل دین مینوم دی صحیح شوه. په خدای قسم چې زه داس کونډه یتیم لرم چې په ټاټ شه پرته ی او داس لرم ملک چې لاس لاس یې جوړ کړی دی او داس خلک پرته دی په دیخ کېم شوې زه په دره وو زنه مې د خدای وسطی چې یوه ورځ مې سیک نه پرېږدي چې په خدای قسم که حق به ته رسېدلی.
د عبدالله په نوم د بنو یو تن اوسېدونکی له رسنیو غواړي چې کډوالو سره د مرستو د کمولو په اړه د دوی اندېښنه او غوښتنه افغان حکومت او نړیوالو ته ورسوي.
ټول د حکومت نه و خاص کر دی افغانستان د عوام نه خو بې انتهایي ښه شو دي. تو چې دا اوس دی ته ورسوي چې بای دا دې استری مخ شا خوښوي اس مې د لشکي سختي پر ټکړي رو تکلیف ور کوي یا پراشن شه.
د خوځ مهاجرینو چار ریاست یو تن مسول اجمل راز د مرستو د اندازې کمیدل او ځینو کډوالو سره د مرستو د نه کولو ستونزه مني.
همدا اوس موږ د یونیسیار د مسولینو سره په جریان کې یو. هغوی د بای میټریک رجستریشن لري. انشاءالله په راتلونکي کې به د هغه فامیلونه هغه کډوال چې د رجستریشن څخه پاتې شوي دي د موادو د مساعدتونو د ترلاسه کولو په منظور باندې په خپل معین وخت باندې سروې شي او دا ستونزه به له یوې مخې ورکه شي.
مدني فعال یوسف انتظار وایي چې افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نړیوالې ادارې دنده لري تر څو هغه حقوق او امتیازات چې په نړیواله کچه بې ځایه شوو کورنیو او کډوالو ته ورکول کېږي په خوست کې میشتو متاثرینو ته هم برابر کړي.
په ځانګړي ډول د خوست ځایي ادارې دا دنده او مسؤلیت ده چې نړیوالو کمیسیونونو ته په پام سره همدارنګه خپله اخلاقي وجیبه وبلي تر څو هغه مهاجر چې تر ځای پر ځای شوي دي په اقتصادي لحاظ دوی سره مرسته او کمک وکړي.
بل لوري ته د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان د رسمي ادارو تر څنګ د خوست له خلکو هم غوښتنه وکړه چې له وزیرستانو بې ځایه شوو سره د میلمنو په شان چلند وکړي او تر وسه ورسره مرستې وکړي.
چون مونږ ولمنه دي، پښتنه دي، دوی متاثر دي، دوی متضرر شوي دي. مونږ خپل دولت نه په مجموع کې د خارجي موسساتو نه او د خپلو خلکو نه بیا د غوښتنه ده چې حتی لوسه د امکان تر حده دا باید ونزوي، د سره باید کمک وکړو.
یاد دی چې په اوس وخت کې د شمالي وزیرستان خواوشا دوه نیم لکه کډوال په خوست کې میشتي. یاد کډوال هغه مهال خوست او یو شمېر هم پکتیکا ته ورغلل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
آزادي رادیو لوونه ترو
د سهار لو د ماشام تر وبجو پورې ازادي راډیو خبریشي او د ماشام لو د سهار تر وپورې بیا په منځنۍ صفه دوله شپږنوي آشنا راډیو اوریدلی شي. که مو چیرته له ادبیاتو او اقتصاد سره دلچسپي وي نو نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر تجارتي اړیکو بحث کوو او د دې پروګرام یو ساعت هم د ماشومانو ادبیاتو ته ځانګړی شوی دی. وخت د ماسپښین له دریو د مازدیګر تر پنځو بجو لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو د هغې ادعا په ځواب کې چې په پېښور کې پرونۍ حملې د افغانستان په خاوره کې طرحه شوې وایي چې هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راولي. د بلخ ولایت پنځه ولسوالۍ چاربولک، شولګره، زاریا او کشنده د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضوره پاکې شوي دي. په هرات ولایت کې د اتصالات مخابراتي شرکت د څلورو کارکوونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول شوي دي. پېښور ته څیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوالو طالبانو د پروني برید د تلفاتو شمیر درې څلوېښتو ته رسېدلی. په دې کې شپږویشت کسان د پاکستان د هوایي ځواکونو دي، دیارلس حمله کوونکي او څلور هم ملکیان دي. د روسیې او امریکا د دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ. او د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکراین ته لاړ شي او دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکراین پر کړکېچ خبرې وکړي.
کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلي دي؟ دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلۍ څخه د افغانانو هیلو او د اوسني حکومت د کمزوریو په اړه راولاړو شوو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. اصلاحات ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګډون د افغانستان لپاره یو فرصت دی. په سرمقاله کې راغلي چې د داعش حضور په افغانستان کې یو ګواښ دی او د حکومت استازو ته پکار ده چې په دې اړه د مبارزې لپاره سیمه ایزه او نړیواله همکاري راجلب کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي که نړیواله ټولنه له افغانستان سره د داعش په وړاندې مبارزه کې همکاري ونه کړي، افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي او ګواښ به یې ټولې نړۍ ته متوجه شي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي هیله ده چې افغان پلاوی د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې څخه ډک لاس هیواد ته راستون شي. په سرمقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو دغه اویایمې غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګډون کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې عبدالله عبدالله به د غونډې له ګډونوالو سره د افغانستان پر اقتصادي او امنیتي ستونزو او دغه راز له دې هیواده د ځوانانو د غیر قانوني مسافرتونو په اړه هم خبرې وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې ولې په دې وروستیو کې د حکومت د برخلیک په اړه اوازې زیاتې شوې دي. په سرمقاله کې راغلي چې په دې ورځو کې د ولسمشر د ناروغۍ او د موقت حکومت د رامنځته کېدو اوازې ګرمې دي، خو ارګ تر اوسه د ولسمشر د روغتیا په اړه خلکو ته ډاډ نه دی ورکړی. د سرمقالې لیکوال ویلي چې دغه ډول اوازې خپل هغه سیاستوال خپروي چې ارګ ته نږدې دي او خلکو ته د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې عجیبه ده، غل او د کور څښتن دواړه شکایت کوي. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت د انتخاباتو د اصلاح لپاره یو کمیسیون جوړ کړ، خو د انتخاباتو کمیسیونونه دا کمیسیون غیر قانوني بولي. د ورځپاڼې په باور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر ویلي که کمیشنران له دندو لرې شي د درغلیو په اړه به ډیر زیان ولسمشر غنی وګالي.
د اټومي امنیت یو شمیر کارپوهانو له ملګرو ملتو او د نړۍ له پیاوړو هیوادو غوښتي چې له ایران سره د شوې اټومي موافقې جزئیات په ډاګه کړي. دا کارپوهان وایي دا باید معلومه شي چې د ایران پوځي تاسیسات څرنګه وپلټل شي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس په استناد راپور لري.
د اټومي امنیت کارپوهان وایي کله ایران سره د نړیوالو قوتونو د موافقې جزئیات په ډاګه نه شي نو دا به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې اعتبار زیانمن کړي، خو ملګري ملتونه، متحده ایالات او ځینې کارپوهان بیا دا نظر ردوي. رویټرز خبری آژانس وایي د دې لپاره چې ښکاره شي چې آیا ایران په تیر وخت کې په پرچین پوځي تاسیساتو کې د اټومي وسلو اړوند فعالیتونه کړي او کنه، د دې تاسیساتو پلټنه اړینه ده. په واشنگټن کې د ساینس او نړیوال امنیت د انسټیټیوټ مشر ډیوډ اولبرایټ رویټرز خبری آژانس ته ویلي له ایران سره د اټومي موافقه جزئیات باید په ډاګه شي، کنه نو دا به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اعتبار ته ضربه ورسوي. د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکي غړي چې له ایران سره د موافقه مخالفت کوي، تیره میاشت رپورټ ترلاسه کړ چې ایران به د پرچین په پوځي تاسیساتو کې د خپلو پلټونکو له لارې تحقیقات وکړي. په همدې حال کې د ایران حکومت ویلي دي چې نړیوالو پلټونکو ته به اجازه ورنه کړي چې له پرچین پوځي تاسیساتو کتنه وکړي. خو یو شمېر ډیپلوماټان چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د موافقې له جزئیاتو خبر دي وایي کچیرته له پرچین څخه د نمونو د اخیستلو پر مهال له ایرانیانو سره نړیوال پلټون کې حاضر نه وي، نو په همدې تاسیساتو کې به موجود وي او دا پروسه به د ویډیوي کمرو له لارې څاري. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د شوې موافقې له مخې پر تهران به تر هغې پورې بندیزونه لرې نه شي چې تر څو د ایران په اټومي تاسیساتو کې د پوځي فعالیت په اړه ټولې اساسي پوښتنې ځواب شوې نه وي. د ایران له پرچین پوځي اډې څخه د نړیوالو پلټونکو د کتنې موضوع د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په ترسره شو اټومي خبرو کې یو له حساسو مسئلو وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپور کړو، او په دې پروګرام کې متخصص ډاکټره د زیږون پر مهال د عملیاتونو په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړي، یوه نړیواله مسله بیا هم راخلو. کوریشیا ویلي دی چې له سربیا سره یې تر ډېره بریده خپله پوله تړلې ده تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. دغه هیواد نورو هیوادونو ته له تلونکو اتو لارو څخه وتړلې دي. بل لور ته بیا هنګري همداراز ویلي دي چې له رومانیا سره به پر خپله پوله اغزن دیوال وګرځوي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د اروپای اتحادیه غړي هیواد کروشیا چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو د سیل مرکز ګرځېدلی دی، له سربیا سره یې تر ډېره حده خپل سرحد تړلی دی. سربیا چې د اروپای اتحادیه غړی نه دی، ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته یې اجازه ورکړې چې لویدیځې اروپا ته ولاړ سي. په همدې حال کې هنګري له کروشیا سره پر پوله او جنوبي سرحد اغزن دیوال جوړول پیل کړل، او سلووینیا بیا له کروشیا سره پر پوله اورګاډي او ترافیک ودرول. د کروشیا د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې له سربیا سره نښلوونکي له اتو څخه اووه سرکونه یې تړلي دي تر څو له مخکې راغلي د زرګونو پناه غوښتونکو سیلونو ته پام وکړي. د وزارت په وینا د کروشیا پوځ ته ویل سوي چې په تیرو دوو ورځو کې دغه هیواد ته د دننه سویو 14,000 پناه غوښتونکو په خاطر تیار اوسي. بلګراد د کروشیا پر دې اقدام اعتراض کړی ځکه په فکر یې زرګونه پناه غوښتونکي شایي په سربیا کې بند پاتې سي. خو د هنګري رسنیو پرون خبر ورکړ چې پناه غوښتونکي له کروشیا څخه هنګري ته اوښتي او له سربیا سره پر پوله یې د هنګري له اغزن دیوال څخه ډډه کړې ده. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیجاتور پرون په بوداپست کې په یوه خبري غونډه کې وویل هنګري تر اتنیمه میاشتو پورې د هغه څه په پرتله چې په کروشیا کې روان دي ډېر مقاومت وکړ. د کروشیا سیستم چې پناه غوښتونکو ته پاملرنه وکړي په یوه ورځ کې سقوط وکړه. د کروشیا حکومت اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو لپاره مهمات او اسانتیاوې ختمې شوې، او حالاتو ته په کتو سره دا څرګنده ده چې د کروشیا چارواکو په بشپړه توګه کنټرول له لاسه ورکړی، پر هغه پروسه یې کنټرول له لاسه ورکړی چې په کروشیا کې روانه ده. هنګری همداراز په پام کې لري چې له رومانیا سره پر خپله پوله اغزن دیوال جوړ کړي. سلووینیا چې له نورو لارو وروسته جرمنی او آسترییا ته د تلو بله لاره ده هم پرون اعلان وکړ چې له کروشیا څخه له پناه غوښتونکو ډک اورګاډي یې درولي، او شاوخوا یو نیم سل پناه غوښتونکي به بیرته زګریب ته ولیږي ځکه چې د پرمختلو لپاره یې نور ضروري اسناد نه درلودل. د سلووینیا صدر اعظم میرو سیرار ویلي چې هیواد به یې خلکو ته د شنګن سیمې له قوانینو سره سم د آزاد سفر اجازه ورکوي. سلووینیا بل پناه غوښتونکو څخه درخواستونه ټولوي، خو نورو هیوادونو ته د دوی د اوښتو لپاره به د لارې په توګه د کارېدو اجازه نه ورکوي. د اروپایي اتحادیې 28 غړي هیوادونه نه دي توانېدلي چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران په اړه څه پرېکړه وکړي.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
لاوروپا تر امریکا
لاسیا
تر آسترالیا
میر
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی. روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت خوش آمدین. من فرشان ادام میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز امروز در مورد سیزارین یا عملیات های هنگام ولادت بحث میکنیم. بله دوستان عزیز در این برنامه دکتر صاحب نجمه سبما شفاجو متخصص امراض نسایی ولادی مهمان ما هستن و در این مورد معلومات میدن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سیزارین یا عملیات که هنگام ولادت میشه یک معلومات مختصر بدین.
زنده باشین، سلامت باشین. من هم سلام خدمت تمام شنونده ها عرض میکنم. من عرضی سعادتمندی برشان دارم. اول باید بگویم که سیزارین از چی گرفتار بله. شده. برای از اینکه همی هر گفه که آدم همو مانه و ریشه ایشه بفهم باز جالب میشه. بله. میگن یک آدم بوده به نام جیلس سیزار. مادرش سرزمی که ایره ولادت کنه کدام آدم مشهور بوده در امپراتوری. مادرش سرزمی عملیات شده. باز اولین دفعه.
اولین دفعه
عملیات شده بوده. باز چون نام ازی سیزار بوده ایره نامش سیزارین مونده. و در لاتین هم در لسان یونانی هم سیدرو قیچی کدن هم میگه کک کدن هم میگه یا بوریدن هم میگه. از امون خاطر چون جدار بطن یا شکم هم میبرن قیچی میکنن پاره میکنن و جدار رحم پاره میکنن باز تفلک میکشن، از امون خاطر ایره سیزارین یا بوریدن یا قیچی کدن یا واس کدن میگن. خانمایی که نتانن که از طریق دامن ولادت کنن یا ای که وقتی که از دامن ولادت میکنن خطر است بر مادر و یا طفل و دکتر مجبور میشه که از رای شکم اینا را ولادت بده یا طفلشان از رای شکم بکشه اینه میره سیزارین میگن.
دکتر صاحب شما با وجود از اینکه اشاره کردین خانمایی که نمی مشکلات داشته باشه، چطور می مشکلات بر خانمای عامله خلق میشه که اینا سبب میشه که اینا سیزارین یا عملیات شون هنگام ولادت؟
در قسمت استتباباتش باید بگویم که بسیار استتبابات مختلف داره که یک خانم عملیات میشه. بیایم سر از اینکه در استتبابات ولادیش که مشکلات پیدا میشه که یک طفل بیرون برآمده نتانه، یعنی قنات ولادی خو یک راه داره که باید طفل بیرون براید. اگر کدام مانع در سر رای بخارج شدن طفل می باشه، در این وقت استتبابات ولادیش است که خانم عملیات میشه. اولی که در حالت نرمال طفل در شکم می باشه و جوره هم می داشته باشه، در صورت که اینمی جوره خانم پیش از طفل واقع شده باشه، ایره به دکتری میگن جفت سرراهی یا جوره پیش واقع شده باشه یا پلاسنتا پریویا باشه، اینمی را در این حالت مجبور هستن که عملیات کنن چون جوره سر راه طفل گرفته. در وقت عملیات هم باید که جوره پس زده شد و بعد از او طفل کشیده شد. و یا ای که یگان رگ کلان می باشه که از پولی ناف منشه گرفته می باشه سر راه طفل می گیره و اگه طفل برای او را خون میکنه دیگه، اول خون مبرای باز طفل مبرای، این حال وقتی که مادر خون زایی میکنه دیگه خواه حیات مادر در خطر است، از او خاطر تیز کرده عملیات میکنن. و یا ای که خانمایی که قبلا عملیات شدن و نمیخواین که باز ولادت کنن دیگه، درد ولادت عملیات خودیدن نمیخواین که درد ولادت هم ببینن، از او خاطر اینی هم یکی استتباباتش بودن میتونه. و دیگه ای که خانمایی که عملیات های تومور شده باشن، باید بگویم که یعنی غلط فهمی در بین تومور و سیست نباید شوه. سیست یا تومورای تخمدان علایده است و تومورای رحمی علایده است. او تومورایی که در رحم واقع است یا در بچه دانی واقع است، اونو اگر عملیات شده می باشه و داخل رحم هم واز شده می باشه، مثل بگویم که رحم مثل یک پاکت وارست، اگر که وقت عملیات هم می کنن که تومور را بکشن داخل از رحم داخل از پاکت واز میشه، در اونو حالت باید که عملیات شده سر طفل می. اگر پاکت واز نمیشه باز او قدر ضروری نیست که عملیات شد. خب او گپ در جریان دردای ولادت باز دکتر خودش قضاوت میکنه که به امی آدم بر عملیات خوب است که طفل خود ولادت کنه یا به ازرای دامن ولادت کنه. و میایم سر سیستای تخمدان یا تومورای تخمدان. تخمدان ها خود دو بغل رحم است. او هیچ ارتباط نداره در ولادت. اینی خانم ها باید بگه متوجه باشن که در وقتی که میرن به طرف شفاخانه امی اسناد عملیاتشان باید لطفاً پیششان باشه که دکتر بفهمه که وقتی که شکم معاینه میکنه خو یک شق است در شکم. دکتر نمیفهمه که این شق از تومور تخمدان از یه شق از تومور رحمی است. این شق از چی است نمیفهمه دکتر. بله. باید اونمو اسنادش مکمل پیشش باشه که دکتر بفهمه که امی عملیات سر رحم اجرا شده یا سر تخمدان اجرا شده. اگه سر تخمدان اجرا شده ایره اجازه ولادت میده. اگه سر رحم اجرا شده باز اگه ایره بانه که ولادت کنه رحمش میکفه خدا نخواسته. متوجه باشه.
یعنی حتما باید اسنادشان پیشان باشه
اسنادشان باشه. بله.
سلامت. آها یک تماس داشتیم قطع شد متاسفانه. دکتر سبایا طفل اگر نوزاد وزن زیاد هم داشته باشه او تاثیر میگذاره بالای عملیات و مادر باید چی کارایی به انجام
بده؟ استدبابات دیگه اینمیست که میامدم سرش که در صورت که مشکل در وضعیت طفل باشن مثلا یک طفل به حالت عادی به سر ولادت میشه اما یک وقت ببینی که اطلانش به پای است دلش هست که به پای ولادت کنه یا طفل به بر است سرش گپ آمیانه در یک گرده مادر است و پایش در دیگه گرده اینی هم امکان ولادتش نیست باید عملیات شد و خانمایی که طفلکای بسیار بسیار کلان دارن یعنی او را دکترها باز معاینه میکنن که امی شکم مادر پوستش چاق است یا ای که طفلک بسیار کلان است یا ای که طفلک دو سه دانه است یا اوش داده است خب به هر صورت ایره دکتر پیدا میکنه که اگه وزن طفل بسیار زیاد میباشه و امکان ولادتش نیست و یا اگه هست هم سر مبرای تنبن میمانه یا خدا نخواسته در اثر کش و گیری رگای اعصاب صدمه پیدا میکنه از او خاطر بهتر است که ولادت از طریق شکم باید صورت بگیره یا عملیات شود.
سلامت باشین. یک شنونده ما روی خط هستن. بله سلام علیکم دکتر صاحب. بعضی وقتا یا چونیده من میگه فکر خانمه که میگن یک بار عملیات شده باشه یعنی هر قدر طفل دیگه به دنیا بیاره عملیات میشه و چند بار امی خانمه که عملیات شده میتونه طفل به دنیا بیاره.
ضروری نیست که یک خانمه که عملیات میشه بار عملیات شده. نظر به ایست که او خانم بر دفعه اول چرا عملیات شده. فرضاً دفعه اول خاطر که طفلش به پای بوده عملیات شده. این دفعه که طفلش به سر است حوصله‌اش هم نرمال است هیچ کدام مشکل نیست. فرضاً یک خانم است از خاطر تومور رحمی دفعه اول عملیات شده. باز دفعه دوم هم دیگه یکی خوشق او تومور است یکی هم شق عملیاتی است 100% باید عملیات شد. فرزند یک خانم است حوصله تنگ داره یا استخوانای حوصله‌اش تنگ است نمیتونه که امو طفل اجازه بده از قنات ولادی که تیر شه. این با دفعه دوم دیگه اونمو مادر است اونمو حوصله است حوصله‌اش خود تغییر نکرد باید که ولادت کنه. و یا این که دفعه اول عملیاتش از سبب ضعیفی قلب طفل بوده او دیگه این دفعه قلب طفل جور است دیگه میتونه که ولادت بکنه عادی ولادت کنه. یا دفعه اول او بسیار کم داشته که اگر او را دردای ولادت می دادم دیگه او خدا نخواسته او طفل می مرده از او خاطر عملیات شده. دفعه دیگه او جور است می تانه که ولادت کنه. و گفتین که تا چند نفر یک خانم عملیات شده می تانه. این هم نظر به نسج است که نسج یک خانم چی رقم است که باور کنین که یک مریضم عملیات کرده بودم تا ششم دفعشم بسیار مقبول داخل رحمش پاک صفا و هیچ کدام چسبیدگی چیزی نداشت. اما از خانمای ات یک عملیاتم تجربه شده داریم که در حمل دوم بسیار خونده بسیار چسبیدگی ها بسیار آدم هیچ نمیفهمید که از کدام طریق من طفل بکشم چی رقم بدوزم و چی رقم من خون استاد کنم. این قضاوت نظر به مریض فرق میکنه که کدام مریض من چانس ولادت آینده بدم کدام مریض من چانس ولادت آینده ندم. خب معمولا همی قانون شمیز که 3 تا 4 دفعه میتونن که عملیات شون. برازی که
دکتر صحبت ما رو ما ادامه میتیم. دوست ما است وحیدالله از شهر کابل. مشنایم که اینا چی مشکل دارن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. سلام و احترام به همکاران رادیو آزادی. ما هم که یک خانم میتونه خانم که یک زرگی چیا داره و میتونه در آینده همه که به دنیا بیاره این شم هم زبیسی هم یا نه نه و دیگه این سوال های که یعنی خانم اینیار در این حالتی که از مبلیساری پیشی داشت و برشان میگن که توصیه میکنم به حساب سردردی و چشم و چیزایی برش میگن که ما برش ما دوا داده نمیتونیم در که شما زردی سیاه دارید ما چطور کنیم و برای کی مراجعه کنیم به خاطر سردردی و چیزا بسیار بردار و تکلیف هستیم به خاطر زردی که تابلت و دوایی که گرفتیم استفاده میکنیم و چطور میشه
خانم هایی که زردی سیاه می داشته باشه چون زردی سیاه در این وقتا متاسفانه در کلتور ما روز به روز رو به افزایش است خوب تر از خانم هایی که حمل میگیرن یک وزیت پیش دکتر داشته باشن همیشه ما گفتیم که صحت از یا خوب است بر حمل گرفتن و یا نیست اگر صحتشان خوب است خونه حمل بگیرن اگر نیست اول اونمو تکلیف خود جور بکنن اصلاح بسازن باز بعد از او حمل بگیرن بر ازی که در زمان حاملگی دست پای دکتر بسته میشه دیگه اونقدر دواهایی که به دست ایلاد یک خانم حامله میته دیگه هر دوا را دادن نمیتونه از او خاطر اگر که زردی سیاه دارن اندازش معلوم کنن که شکل فعال است شکل غیر فعال است اگر زردی ندارن واکسین های خود بگیرن چون در زمان حاملگی خوب است که واکسین نشن از او خاطر پیش از حمل باید مراقبت خود خوب داشته باشن به هر صورت خانم از اینا که زردی داره و حمل گرفته از طریق پلاسنتا زردی سیاه انتقال نمیشه وقتی که طفلکشان ولادت کرد عاجلا اینمی طفلک میتونن که واکسین بکنن و ولادتش بسیار با زیر شرایط معقم باید صورت بگیره که همون نافش قیچی میشه و او برخورده که دکتر امرای طفل میکنه باید بسیار با پاکی و صفایی باشه که از وقتی که مادر معاینه میکنه از طریق وقتی که مادر از طریق دامن معاینه میکنه معلوم دار که دستای از این ملوث میشه و با میکروب زردی یا ویروس زردی یا ملوث میشه امکان داره که به طفل بره یعنی دستکش علایده باید به ناف قیچی کردن و به کالا پوشاندن طفل باید تبدیل کرده باشه تا میکروب به طفل انتقال نده و زود کرده باید ایره واکسین کنن و دوباره نزد مادرش باید انتقال بدن و میگفتن که این خانم ما که زردی سیاه داره دکترها دوا نمیتن که تو زردی سیاه داری برات نقص میکنه صحیح است که زردی سیاه خو جیگر هم میگیره کل ما میفهمیم که مرض زردی از جیگر است
از جیگر است
و جیگر هم لابراتوار بدن است هر مواد بسیار عادی را اگه ما میخوریم یک سیاه یک نان هم اگه ما میخوریم و جیگر ما نباشه اونمو سیاه یک نان امکان داره که ما را بکشه اینمی جیگر است که او را پاک میکنه و صفا میکنه باز بعد از او تقدیمش میکنه و به شکل امو مفید و بی‌ضررش به وجود تقدیمش میکنه اینا وقتی که جیگر موف است کوشش بکنن که جیگر خوب نگاه کنن ما دیگه از یک طرف جیگر بیچاره مریض است و از دیگر طرف ما دواها میتیم که دوا بزنه جیگر تکه تکه کنه اما هست دواهای بی‌ضرر هم که به جیگر کمتر ضرر داره و کوشش بکنن که مایات زیاد بگیرن که جیگر زیاد ششته شوه میوه زیاد بگیرن که جیگر ششته شوه و قندیات باید زیاد بگیرن برای از اینکه یکی از وظایف جیگر اینه میست که قندیات توته میکنن حداقل امی وظیفه شخ ما کم کنیم که قندیات توته نکنن خوبتر است که از شیرنی باب مخصوصا اونای شکر استفاده کنن در صورتی که مانع نباشه بر مصرف شکر خدا نخواستن تا شکر داشته باشه و یام بوره و قندیات بخوره خدا نخواسته از بله بدتر شه
زنده باشین دکتر صاحب برادر مجاهد از پروان روی خط هستن بشنویم اینا چی گفتنی دارن بله سلام علیکم
بله السلام علیکم خوردون قدر سلام و احترامات خدا به حضور خودت و حضور دکتر صاحب نگین سما تقدیم میدارم سوالم از خوردون قدر دکتر صاحب نگین سما ای است که یک فامیل ما تقریبا در حدود یک 12 سال پیش سر ولادت طفل عملیات شده حالا یکی از این کمرش و دویه از این پایش می ناله احتمال زیره داره که از طریق همی عملیات این همی تکلیفش پیدا شده باشه
دفعه حال چرا عملیات شده بیدار؟
عملیات سر یک طفلک عملیات شده
چرا عملیات شد؟ می تانست که از دامن ولادت کنه؟
عملیات همی طفلک به اصطلاح چیز بود کج بود باز از بخاطر اون موضوع عملیات شد
خب بیادر ما خانمشان که عملیات شد بیشتر گفتم نه که طفل ببر می باشه امکان ولادتش نیست بله عملیات میشه امکان ولادتش نمی باشه حالا که اینا دست و پای درد هستن و کمر درد هستن خب علت اساسی از این کم بوده کلسیم هست ما افغان ها که ماشالله زن افغان یا شیرده است و یا حامله
بله
یعنی همیشه که ببینی یک خانم یا شکمش پر میبینی و یا بغلش پر میبینی و این همیشه به کمبود کلسیم مواجه است. یعنی تنها این است که حاملگی کلسیم کم میکنه، خود شیردهی هم کلسیم بسیار زیاد کم میکنه و ای اصلا در فکر ما هم در ذهن ما هم نمیگرده که کمی کلسیم هم قدر دردار را پیدا میکنه یا نمیکنه. و دیگه ای که کمبود ویتامین دی،
ویتامین
دی ما که از افتاو مگریزیم که علی پوست ما لکم میشه و سیاه میشه و ای و
در حال که
چقدر فایده داره. اصلا افتاو ویتامین دی نداره که ما میگیم بیا افتاو بریم ویتامین دی بگیریم. نه، افتاو همیشه در شهم تحت جلدی ما در زیر پوست ما رقم چربوسته، اونمو را به ویتامین دی فعال تبدیل میکنم. کوشش بکنه این خوراک ما که پیش دکتر خود مراجعه بکنه، تابلت های کلسیم برش توصیه میکنه او را بگیره، ویتامین دی اگر برش دوایی توصیه میکنه او را هم بگیره و میتونه که از طریق افتاو هم اینمی کمبود ویتامین دی خود تکمیل کنه. بازم برش میگم که افتاو دادن باید چی رقم بکنه، تا نه که خدا نخواسته تمام روز افتاو بشینه، خدا نخواسته خدا نخواسته مسمومیت از طریق افتاو برش پیدا شه. در افتاو که خدا معروض میکنه از افتاو فایده میگیره، قسم است که دست و پای خود تا بنده لج میکنه بر پاینده افتاو میده، به سبا روز شاستین و پاچه خدا بلند میکنه، ده دقیقه میسازه همی مروز شدن بفتا، دیگر روز تا 15 دقیقه، دیگر روز تا 20 دقیقه، تا 25 روز 30 دقیقه هم رسونده میتونه که آستین های خدا بلند کنه و پاچه خدا بلند کنه، اما سر خدا ده افتاو نمیگیره برازی که خود افتاو هم تسمم داره. دیگر باید بگویم که یک گپ مهم بگم که افتاو پشت شیشه دیگه نه،
یعنی مستقیم افتاو باید گرفته
شد، افتاو مستقیم باید باشه برای اینکه شیشه انکسار میتوره، یا از پشت پرده بعضی کسا افتاو میگیره، از پشت جالی یا از پشت پلاستیک، یا نه افتاو مستقیم فایده علایده داره.
زنده باشین دکتر صاحب. شما پیشتر اشاره کردین به اینکه بعضی خانمایی که آب طفلشان کم میباشه اینا عملیات میشه، چرا می طفل آبش کم میباشه؟ اگر بنیام یک روشنی بندازین.
قصه آب طفل بسیار یک جالب قصه است، بسیار معجزه اساس که الله او را به چی رقم جور میکنه و به چی رقم او افراز میشه. خود او طفل یک ترکیب بسیار مخصوص داره که طفل دمو بین ازی او بازی میکنه، از همی تغذیه میشه، دمو او بازی میکنه و دونمو ادرار خود میکنه. چقدر جالب است که این ادرار پس فلتر میشه، هر 3 ساعت بعد اینمی او طفل فلتر میشه و پاک شده میره. دیده باشیم که وقتی یک خانم ولادت میکنه یک او شفاف بسیار مورمانند میبره.
دکتر صاحب روزی بعدن صحبت میکریم. برادر محمد شاه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد شاه جان. سلام علیک.
سلام فرشته جان، تن سلام به شما مخصوص فامیل دو فرشته در رادیو آزادی و سلام به استاد محترم نجم تمام. ما یک طفلک است، یک دخترک است، نام می خانم ماندیم. بسیار بسیار اینی این خوب امیدیم از یک تشکر هم از نفر بکیم مرمت کرد. همی شما فرمودیم دکتر صاحب نجم تمام فرمودن که اگر یک آیت یا عامله که سردای طفل از رای اینی که کم برداشته میشه از این جوره است که در سر رای طفل قرار گرفته میشه و مخاطبه میشه. و دوم دیگه گفتن که طفل شاید کلان باشه، یعنی جسدش کلان باشه، امکان نباشه از رای عادی این تولد شده از رای شکم عملیات روی شکم خارج میشه. همه عامل اصلی اگر این شوهر بسیار قوی باشه امکانش هست که این یک تدابیر بسید یکم استفل در جمع خورجان به و بتانه بازگاه به شکل عادی توانست شود.
اصلا خو امی هیکل یا جسه ارسی می باشد. گفته شده که مادر کلان طفل کلان ولادت میکنه، مادر چوچه طفل چوچه ولادت میکنه، اما همیشه صدق نمیکنه، مثل که استثناءات موجود است اما زیادتر این صدق میکنه. از خانمایی که بسیار کلان هستن یک طفل 5 کیلو 5 و نیم کیلو بسیار مقبول ولادت میکنه. اگه اونمو طفل در شکم یک زن نرمال باشه، جسدش برابر باشه، در شکم ازو باشه، اون را هیچ ولادت کرده نمیتونه. اما او آدمی که بسیار بلند و چهارشانه است بسیار برابر حتی او را ولادت میکنه. و ای که ما مواجه میشم بعض مریضا میاین که میگن که من یک دوای بی اشتیایی بده که اشتیای من کم شوه که یه طفلک من زیاد کلان نشه که باز من صحیح ولادت کنم، عملیات نشم. در حالی که این ارثی است و خانم هم نباید پریز بدیم که تو نان نخو و نخو میوه نخو که طفلکت باز زیاد کلان میشه باز ولادتت سخت میشه. در حالی که اونم قدر ضروریت یک خانم ضرورت یک طفل است که کالوری بگیره تا نشونمای فیزیکی و نشونمای دماغی از او تکمیل شه.
ازادي راډیو لوونه تر وو.